درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دی د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په سر کې هم خبرونه دراورو په سالنګ تونل کې تیر شپه د یو ټانکر د سوسیدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه شلو ته لوړ شوی دی د پروان د والی ویندوی سید حکمت الله شمیم وای په دې پیښه کې تر دوه دېرش ډیر نور ټپیان شوي دي چارواکي وایي ممکن د مرژوبلو شمیر تر دې هم واوړي د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت ویندوی حمیدالله مصبا نن ازادي راډیو ته وویل چې اور وژل شوی خو ممکن د مرژوبلو شمیر تر دې هم واوړي د همداراز ویلي چې سالنګ لار لا هم بنده ده د دې موضوع په اړه وروسته تفصیل په یوه راپور کې وړاندې کیږي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویستوای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي ښاغلی ویست نن په یو ټویټ کې له واشنگټن څخه د یونما د مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوف و د کتنې د هرکلی ترڅنګ دا څرګندونه کړې او ویلي دي چې یونما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات هم ژغی کوي د بشري حقونو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده ایران وایي چې د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی د سفیر په توګه ټاکلی دی حسن کاظمی قومی وروسته له دې په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه وګمارل شو چې مخکینی سفیر بهادر امینیان یې هغه ته د یوه منصوب صوتي فایل افشا کېدو وروسته وروباله پرون په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلی و چې د بهادر امینیان د کار دوره پای ته رسېدلې او دا مسئله له هغه صوتي فایل سره تړاو نه لري چې په وروستیو ورځو کې افشا شو دغه سفارت همداراز لیکلی و چې ښاغلی قومی به په کابل کې د ایران د سفارت سرپرستی په غاړه لري خو نن ایرانی رسنیو په کابل کې د ایران د سفارت د شازده افیر عباس بدری فر په قول ویلي چې کاظمی قومی په افغانستان کې د ایران د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی دی له بلې خوا د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه د کاظمی قومی د کار د پیلولو هرکلی کوي د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکي اونۍ دوه ایالتي اسمبلی منحل کړي دا د نوموړي لخوا له وخت مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې راتلونکې جمعه به د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلۍ منحل کړي د هغه ګوند د پاکستان له څلورو ایالتي اسمبلیو په دوو بشپړ کنټرول لري د پاکستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو پرتانې په برید کې لشته لږه درې پولیس وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي امنیتي چارواکو ځایي رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې چې د یکشنبې په سهار وشو وسلوالو حمله کوونکو له راکټونو او نورو درنو وسلو کار واخیست تر دې وړاندې د نومبر په شپاړسمه هم په لکی مروت کې د پاکستاني طالبانو په برید کې شپږ پولیس وژل شوي وو پاکستانی طالبانو په ورستیو کې د پاکستان لامنیتی ځواکونو سره اوربان پای ته ورسو د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي د سالنګ د پیشې د مرشوب لوشمیر تر 500 واوښت
دغه اړخ یو لستانه نور بیانن راویستلو
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور کې راغلی چې د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونه ډیر شوي د چارو شنون کې په دې اړه څه وایي
هر نوې حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړي وختو کې امنیت درلودل ده خو وروسته بیا مخالفین مرته پیدا شوی دي
په اورزګان کې کندی او به سرپرسته شزی وایي ک طالبان د دوی د عزت پروا لري ماشومان ته د ډوډۍ ورکړي په کونړ کې د زلزلې زپل یو لپاره شارګوټه جوړی شي
د ټول همکارو موسسو سره په تماس کې دي چې دوی ته د پېپسکیم او د سرکونو د ټول سہولتونو ان شاء الله برابر کړي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او پنځه دقیقې شوې. په خبرونو کې مو واوریدل چې د سالنګ تونل د پیښې د مرو بلوشمیر په زیاتېدو دی. همدا شیبه زموږ همکار حسیب الله تلاش له استودیو سره وصل دی او د دې موضوع نور تفصیل ورڅخه پوښتو. تلاش مهرباني.
پروان کې د طالبانو حکومت مسولین وای په سالنګ کې د اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 40 کسان ته رسیدلی دی. دوی د دغه پیښې د ټپیانو شمیر هم 23 تنه خودلی دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شیبه وړاندې پر خپل ټویټر پاڼه د یوې ډاډګیرنې پیغام په خپرولو سره لیکلی چې په دغه پیښه کې 40 تنه وژل شوي، 22 تنه وژل 12 تنه وژل شوي او 23 تنه نور ټپیان دي. بخره غواړم بیا تکراروم، 12 تنه وژل شوي او 23 تنه نور ټپیان دي. پروان کې د طالبانو حکومت د مسولینو په وینا د دغه پیښې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او سپینګیری هم شته. پروان کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانې وین محمد کامران زید ازادي رډو ته وویل
او جنوبی خواته اته تنه شهیدان شوی دی، دغه اړخ ته یو تن بیګا شهید او یو لستنه نور بیانن راوېستل او روختون ته راوړی دي چې هغه هویت نه څرګندېږي ځکه سوځېدلې دي او جسدونه واړه او غټ دي. سپوږی کې ماشومان، زنانه او سپینګیری داسې کسان پکې شامل دي.
د محمد کامران زید په وینا تیر شپه 8 بجې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په تونل کې د تیلو یو ټانکر چپه شوی چې په پایله کې اور لګیدلی دی. د زیاتوي چې لا هم د سالنګ لار بنده ده. پروان کې د طالبان حکومت د مسلینو د معلوماتو پر بنسټ په دغه پیښه کې د سکرو د یو موټر په شمول 12 موټر سوځېدلې دي. پروان کې د طالبان حکومت د والی ویان سید حکمت الله شمیم نن یک شنبه رسنوی ته وصل شوی پیغام کې د غشمیری هم تایید کړی او ویل چې د یادې اور لګیدنې د تلفاتو شمیره ورستۍ نه دی او خای زیات شي. مخکې له دې د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان حمید الله مصباح هم ازادي راډیو ته ویلي چې د تیلو ټانکر د سالنګ په تونل کې دننه چپه شوی وو او اور نن سهار 8 بجې مړ شوی دی. د طالبانو حکومت د سالنګونو د ساتنې ادارې مشر حافظ محمد یعقوب نن سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژغورنې ګرځند ټیمونو د بیخ ټپیان روغتون ته لیږدول دي.
ډیره مننه حسیب الله تعالی شو چې په سالنګ تونل کې د یو ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې د غنو کسانو د مرجوب لو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتو سرمنشي وای په افغانستان کې وسلوالې نشټې زیاتې شوې او ترڅنګ د طالبانو د مخالفانو فعالیتونو هم زور اخیستی دی. د خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور کې راغلی دی. هغه راپور چې د ملګرو ملتو په ویب پاڼه کې خپور شوی او تمه ده چې د دسمبر په 6مه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې که څه هم د دې ډلې بدونه کم شوي خو تلفات یې لا هم په خپل ځای دي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کی
انټونیو ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د 2022 کال د اگست له 11 د نوومبر تر 14 پورې 1500 یا پیښې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله 23 سلنه زیاتوالی ښیي. د ګوتریش راپور چې د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي چې تیرو درې میاشتو کې د افغانستان د ننه وسلوالې نښتې هم 22 سلنه زیاتې شوې، یعنې شمیر یې له 99 څخه 1320 ته پورته شوی دی. د راپور کې د هوایي بریدونو په شمیر کې هم اتواله خودل شوی ولې کې داشمیر ل څلور او څخه 15 ته پورته شوی. خود چاودیدونکو توکو چاودنی و او ترورونه بیا 25 سلنه راکم شوې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کابل، هرات او کندهار د نامنې له امله تر ټولو اغیزمن ولایتونه بلل شوې دي. د طالبانو مو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې تل ویلي چې ټول افغانستاني خوندي کړی دی. خود ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې بیا راغلی په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم زیات شوی او یو نامای شمیر 22 ډلې ثبت کړی دی. د انټونیو ګوتری شاپور خی چې دا ډلې د افغانستان په 11 ولایتونو کې فعالیت لري خو راپور کې یوازې د مقاومت ملي جبهه او د ملي نجات جبهه یادونه شوې چې په بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننګرهار، نورستان، تخار، پنشیر او پروان کې د بریدونو ادعا کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپل راپور کې دا هم لیکلي داسې مال چې د مقاومت ملي جبهه په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل عملیات پراخ کړل. طالبانو یې د کنټرول لپاره د سپتمبر په 9مه د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ خپل نظامی عملیات پیل کړل چې تر اکتوبر یې دوام دوام وکړ. راپور په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه بریدونو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د دلې تیر دریو میاشتو کې په شپږو ولایتونو کې ډیر بریدونه کړي. داسې مهال چې د 2021 کال په همدومره نیټه کې د دې بریدونو شمیر په 14 ولایتونو کې 121 ته رسیده. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د تلفاتو شمیر لا هم د پام وړ دی. طالبانو بیا وړاندې ویلي د داعش پر وړاندې مبارزه روانه ده او د دې ډلې ریښې یې له منځه وړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو د مشرانو شتون ته هم اشاره شوې او له دې دایمن الظواهري یادونه شوې چې د جولای په 1 په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو تر ننه په کابل کې د ایمن الظواهري وژنه تایید کړې نه ده. راپور همدا ډول د سپکو وسلو، مهماتو او چاودیدونکو د ناقانونه سوداګرۍ یادونه کوي او زیاتوي د اګست 14 د نوومبر تر 14 په 19 ولایتونو کې د وسلو 250 ډیپوګان نیول شوي دي. خدا چې دا ډیپوګان د چا وو او د چا لخوا نیول شوي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، مګر د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې وایي دا وسلې د شخصي ګټو لپاره د غیر مسؤولو قمندانانو لخوا ساتل کیږي او پلورل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه هم 2 د وسلو د قاچاق هڅه شوي چې
د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پوځي چارو له شنون کې احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې اوس چې طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت پر ټول افغانستان کنټرول لري او ثبات هم د پخوا په پرتله ښه شوی، نو ولې د تیر کال په نسبت په امنیتي پیښو کې زیاتوالی راغلی؟
که موږ د تیرو حکومتونو تجربه ته وګورو، هر نوی حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړي کال یا په لومړیو وختو کې یو دایمي قوي فزیکي امنیت یې درلودلی ده، خو وروسته بیا مخالفین هم ورته پیدا شوي دي او دغسې چریکي حملې انفجارونه موږ شاهد چې سوي دي. د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه چې دوی ډېر فخر ورباندې کوه، هغه هم دغه د جګړې ورکېدل یا درېدل و. خو له بده مرغه په دا یو نیم کال کې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره او د ګاونډیو د سیمې هیوادونو سره خپلې سیاسي اړیکې جوړې نه کړې، تر اوسه په رسمیت نه پیژندل شوی او موږ وینو چې لکه څنګه چې شاوخوا نړیوال په میډیاګانو کې ادعا کوي چې دلته په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې فعال شوي دي. او زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې په افغانستان کې ډېر فقر ده، ډېره لوږه ده، اقتصادي ستونزې دي. دغه توریستي ډلې په دغسې د جنګ ځپلو هیوادونو بیا په فقیرو خلکو کې ډېر ژر کولی شي چې سربازګري وکړي او امنیت دا مختل کړي.
اندر څه بیا خو هغه داخلي جبهې دي چې د طالبانو په وړاندې وسله والې جبهې ایجاد شوي دي، بل د ترهګرو ډلو فعالیت په افغانستان کې. ستاسو په نظر د ترهګرو ډلو فعالیت ولې دونه پراخ شو؟ آیا طالبانو پر دوی کنټرول له لاسه ورکړی دی؟
ګوري، توریستي ډلې له طالبان سره د جبهي جنگ توان نه لري، خو د چریکي حملو ډېر امکانات په افغانستان کې سته. سلونیمې لسیزې جګړه تېره شوې ده او طالبانو هم کار علاقه ته نه سپارلی. ډېر په مغرورانه توګه خوشحاله دي چې موږ امنیت راوسته ده او زموږ په مقابل کې څوک یو عمل نشي ترسره کولی. خو لکه وینو چې اوس ځینې حملې کېږي او هغه هم په هغه ځایو کې چې د نړۍ د رسنیو سرلیک ګرځي، ځکه چې داعش یا بله کومه توریستي ډله چې په افغانستان کې حملې کوي، هغوی کوشش کوي چې په داسې ځایو کې امنیو کې تر هغو خپل شتون وښیي. نو د دې لپاره طالبان هغه کورنۍ دنده چې هغه د افغانستان د خلکو مشروعیت ده، د خلکو سره نږدېوالی ده او بهرنۍ ډله چې د بهرنیانو سره باید اړیکې سمې کړي، تر هغو د سیمې د هیوادو د ګاونډیو هیوادو سره ښې اړیکې او دا د افغانستان په امنیت او په اقتصاد او په سیاسي بهیر باندې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي.
نو دې ته په کتو چې فقر متاسفانه ورځ تر بلې په افغانستان کې ډېریږي، بیکاري ډېریږي او د ترهګرو باندې د کنټرول هم د طالبانو لکه څنګه چې لیدل کېږي هغه شان نشته، نو راتلونکی تاسو څنګه ګورئ د افغانستان امنیتي وضعیت په داسې حال کې چې موږ متاسفانه په یو ښه حالت کې نه یو؟ اوس هم
که چیرې نړیوال په همدغه رقم چې اوس افغانستان د معاصرې او د تعلیم په حالت ساتلی ده او دا فشار ټول په خلکو ده او له بلې خوا نه خراب ګاونډیان کوشش کوي چې توریستي ډلې دوی تیار په خپلو هیوادو کې تربه کوي او هغه افغانستان ته ولیږي، او په افغانستان کې کوم فقر چې ده، زه باور لرم چې دوی به خپل تعداد د سربازانو بلکې زیات کړي او دغه توریستي عملې چې تاسو تیر میش کې موږ شهیدانو د به اخیری یا ورستۍ نه وي داسې ډېرې هم نه بوسي.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 10000 اته سوه شپېته او 15000 شپږ سوه 40 کیلو هرتز اورېدلای شئ.
د کنړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته یو ښارګوټی جوړیږي. دا ښارګوټی به روغتیایي مرکز، جومات او نورې اسانتیاوې ولري. دا ښارګوټی په 40 میلیونه افغانۍ جوړیږي او لګښت یې د ډی آر سی یا د ډنمارک د کډوالو شورا ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیر وګی اسمبلې پر 14 نیټه د کونړ نورګل ولسوالۍ اړوند مزار دره سخت زلزلې ولرزوله چې په کې شاوخوا شپږ تنه مړه شوي وو، په لسګونو ټپیانو او له سلو زیات کورونه ړنګ کړي وو، چې د ړنګو شوو کورونو خاوندان په روان یخ ژمي کې د سرپناه او نورو اسانتیاو د نشتوالي په وجه کړاوونه ګالي. د دغو زلزله ځپلو د سرپناه د ستونزې د هواري لپاره د ډی آر سی یا د ډنمارک کډوالو شورا په مرسته د شنبې په ورځ 80 کورنیو ته د کورونو جوړولو چارې پیل شوې. په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکی احسان الله زلزله ځپلو ته د نوو جوړېدونکو ودانیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا خرګوټه خو پهلم د پاره د غره په یو ساحه کې جوړیږي، خو د دې د پاره منګه کلینیک، مکتب، مدرسه، جمعتون دا ټول په نظر کې نیولې. همدارنګ د حوادثو ریاست د ټولو همکارو موسسو سره په تماس کې دی چې دوی ته د پیپ سکیم او د سرکونو د ټول سہولتونه ان شاء الله برابر کړي.
د احسان الله په خبره چې هر کور په څلور بیسوز مګه کې آبادیږي، چې پکې درې د هستوګن کوټي، پخلنځي او تشناب جوړیږي. په هر یو کور به 2 لکه او 15 زره افغانۍ لګښت راشي او په 3 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د ډنمارک د کډوالو ادارې مسؤلین وایي چې یادو زلزله ځپلو کورنیو سره به په ژمي کې د خوراکي او نورو اړینو توکو اخیستلو لپاره نقدي مرستې هم وکړي، چې په وینا یې هرې کورنۍ ته به 15 زره افغانۍ ورکړي. د یادو کورنۍ غړو راته وویل زلزلې د هستوګنې کورونه په بشپړ ډول ړنګ کړي، د ژمي یخې شپې ورځې د خیمو او پلاستیکي ترپالونو لاندې تیروي، چې د کورنیو ډېری غړي له همدې امله ناروغان دي. اوس چې ورته کورونه جوړیږي پرې خوښ دي. 10 کلن زردین په کړوپ املا او کمزوري ځان د نوي کور په جوړولو بوخت دی.
کورونه ورانه جوړ شول، به هېد وسېدو نه وتل، اوس حکومت دا ځای را ته تنګ کړی دی، بس دلته کورونه شروع کړل. او بچي ونده ایسته زندگی به هم ښه شي، زه خو په مونږ چاله خو عمر تېر شوی. خو
په تېره زلزله کې په ټول کونړ کې 1122 کورنۍ زیانمنې شوې وې، چې په دې کې 215 کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوي وو او ټول سرپناه ته اړتیا لري.
په اورزګان کې کونډیا او بے سرپرسته شزی وای
موږ د اتونه شزی چې ولاړې په خدایم کونډیانې دم په خدای ګرد سره پیژن هم مومنا کبز ما
با بیړی. د غزنی د زور دود څه شی دی؟
د پګړنې خزلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده.
دا موضوعات په لږ وروسته در واورو. اوس د اوکراین په لور. د اوکراین د برېښنا کارګرو په تېره یوه شپه او ورځ کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته بیرته برېښنا برابره کړې ده. د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو کې د روسیې د توغندیو بریدونو له امله د اوکراین د برېښنا ګڼ تاسیسات وران شوي دي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی در اوروي.
د روسیې د بریدونو په وروستۍ لړۍ کې د اوکراین د برېښنایي شبکو په ګډون د دغه هیواد ډېر بنسټیز تاسیسات زیانمن شوي دي. خو د اوکراین د برېښنا کارګر له دمې پرته د ویجاړو شوو برېښنایي تاسیساتو په ترمیم لګیا دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي بیګا په یو پیغام کې په دې اړه لا جزئیات ورکړل.
انرژیتیکم.
نن ورځ اصلي شاید انرژي سکتور دی. د ورځې په اوږدو کې موږ توانېدلی یو چې نږدې 6 میلیونه اوکراینیانو ته برېښنا بیرته راوړو. د ترمیم چارې اوس روانې دي. دوی د پرونۍ تروریستي حملې څخه راوروسته خپل کار له ځان پرته جاري ساتلی. روسیې وړمه ورځ د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو څه باندې 70 میزایل وویشتل چې په نتیجه کې ډېر ښارونه تیاره او اوسېدونکي یې دې ته اړ کړل چې له حرارت او اوبو پرته د تودوخې تر 0 درجې لاندې وضعیت وزغمي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو هم په یو پیغام کې تایید کړی چې د برېښنا د کارګرو د بې ځنډ کار په نتیجه کې د کیف 2/3 برخه خلکو ته برېښنا برابره شوه او د ټولو کورونو اوبه هم بیرته وصل شوې. د اوکراین د دویم ستر ښار خارکیف د ګڼو سیمو برېښنا هم د روسیې په توغندیزو بریدونو کې پرې شوې وه. د تازه راپورونو له مخې د خارکیف برېښنا بیرته وصل شوه. د اکتوبر له میاشتې راهیسې په اوکراین کې د پوځي ناکامیو په پایله کې موسکو د اوکراین د انرژۍ د شبکې او نورو ملکي زیربناو په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو بیا د خپلو ګڼو نورو بریدونو په څیر دا وار هم پلمه راوړي چې ګواکې د اوکراین د پوځ اړوند تاسیسات په نښه کوي.
په اورزګان کې کونډي او به سرپرسته شزي وایي ک طالبان غواړي عزت خوندې کړي نو د دوی ماشومانو ته دی ډوډۍ پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې اوس مهال زرګونه به سرپرسته شزي شته چې ټول ورځ په شار کې خیرات ټولوي او یا هم د مؤسسو د دفترونو مخې ته په دې نیت ناسي وي چې هغوی به مرسته ورسره وکړي. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا شور او زواش په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه بې سرپرسته شوز دی چې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره ساتونه مزل کوي. سهار وخت یې ځانونه د ترینکوټ ښار ته رسولي ترڅو مرستې ترلاسه کړي خو ډېرې کمې بریالۍ کېږي. بیبي زرمینا د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده او خاوند یې د طالبانو په یوه شخص کړل سی یومین کې 2 کاله وړاندې وژل سوی. زرمینه چې 22 کاله عمر لري په ځواني کونډه سوی او د کورنۍ سرپرستی هم ورلغاړي ده. دا وایي اوس 7.5 رچ په ځواني کې په ترینکوټ ښار کې پاکر او خیرات ټول کړي او د خپلو ماشومانو ساتنه پرې وکړي. زرمینه شنه چادرې پر سر ده. په ترینکوټ ښار کې د یوې هغې خیریه موسسې مخې ته ولاړه ده او د ماشومانو لپاره د خوړو غوښتنه کوي چې طالب وسلوالې په دروازه کې ولاړ دي او ساتنه یې کوي. دغه افغان میرمن چې طالبان یې د عزت او پردې د خوندي کولو دعوه کوي اوس خپله دغلته طالب وسلوال ورباندې د لرګیو ګزارونه کوي خو زرمینه مخ نه اړوي. وایي د خپلو اولادو لپاره د خړو غوښتنه کوم.
موږ د اتونه شته چې ولاړې په خدای يم کندیانې يم په خدای ګرد سره پیژن هم مؤمنه که بس ما یا نور نه کدا درې میاشتې د بل کور د ځیرانه کې ما د قران يم یو د بل فال خبرې دغه ټونه یا کندیانې دي یا ما یې بیره تناسې چې پتراسې دي دې چې په پنه ورته شته پر ما چې در ما د خدای نوم کې کوم موږ سار چا ولې شو ما د خدای کلام مو زمر سره د کوما کو کې د سر جام دې ته زمر خپل مؤمنان په غاره کې وی دي په خدای کې شش کده په افغانستان کې په یو د ځګه کې بمریا باندې پر ورځګان کې په خدای شه
دلته یوازې زرمینه نه ده. د دې ترڅنګ دوی نورې ځوانې ښځې هم په شنو چادریو کې ولاړې دي. زرمینه وایي دا یې د خاوند د ورونو کونډې دي او د دې سره په کور کې ژوند کوي. دا ښځې هم ځوانې دي او دوی هم د زرمینې په څیر ټوله ورځ په ځوانه ځواني په ښار او کلي کې د طالبانو د سترګو په وړاندې خیرات ټولوي. د دغه دوو ښځو له ډلې یوه بي بي مروان نومېږي. دا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دې په نوم راغلي مرستې دوی ته نه ورکوي. وایي چې طالبان یې پر خپلو خپلوانو ویشي.
موږ درې دانې کونډیانې په یوه کور کې اوسېږو. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. موږ د والد صاحب څخه دا خواهش او ارزو ده چې موږ سره کومک وکړي. موږ دا کونډیانې او دا یتیمان څوک موږ 13 تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو. کله به دا ښځې بره 13 کسه چلولی شي کې ساتلی شي چې کومک هم راسره ونه شي. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. زه د شپې زما خونې ته چېدلې زه د شپې به هم ته ور وختلم. والد صاحب دا غواړو چې موږ پایې چې دی د خپل افغانستان کونډیانې دي یتیمانې دي. دوی وایي چې د خپل افغانستان کونډیانو یتیمانو سره کومک وکړي. د مستحقو کسانو سره باید کومک وشي.
د دغه بې سرپرست او ځوانو ښځو شمېر دغلته سلګونو ته رسېږي. چې په دې نیت راوتلي څو د خپلو ماشومانو او ځانونو لپاره د ماښام خواړه پیدا کړي. پر اروزګان ولایت واکمن طالبان وایي دوی د یادو ښځو سره مرسته کوي او کړی یې هم ده. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته داسې وویل.
هوساکل د زمین پر رسیدو سره جوالی صاحب د ځینو ریاستو وزارتو سره غږېدلې ده چې دغه کوم بې وزله کورنۍ چې دي او مستحق دي چې هغو لاسنیوی وسي او مرسته ورسره وسي د هغو لپاره څه ده مرستې برابرولو کې کوښښ کوي.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي دوی پر افغان ښځو بېلابېل بندیزونه لګولي دي چې د خلکو د سختو غبرګونونو سره مخ سوي دي.
ولسواکی دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په غزنی کې د بابیړي په نوم هغه زور دود په ورکېدو دی چې په ودونو کې د ډیرو کورنیو ترمنځ لانجې سیښولې. ویل کېږي د نجلۍ د پلرني کور له لوري د زوم له کورنۍ څخه د دوهم ځل ولور یا هم په یوه یا بله پلمه د ولور په نوم زیاتو پیسو اخیستو ته بابیړۍ ویل کېږي. یو شمېر ځوانان وایي که دا ډول ناوړه دودونه ختم شي دوی ته به یو څه آسانه شي چې واده وکړي او ګډ ژوند پیل کړي. نور حال په دې راپور کې.
بابیړۍ د بابیړۍ خو ظلم ده. بابیړۍ خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له د خپلې لور سره ظلم ده، هم له د دوستي ترمنځ مقصد دا شی راولیسي ټول عمر یې هغه له یاد نه سره وځي.
د غزني قرهباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی نوموړی وایي خسرې لور په 4.5 لک افغانۍ ورکړې وه خو وروسته یې بابیړۍ په وکړ او 4 لک افغانۍ یې نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کېږي خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابیړۍ دی.
بیا موږ جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم 6 لک افغانۍ راکړې او واده مې یو رقم سره وکړو خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم سو. نو اوس هم هم د هغې دوستي خوند یعنی 28 کاله وتلي دي. په دا 28 کاله کې هم اوس هم داسې له سلام علیکم هسه وه نور هم دا د دوستي دا مجلس و تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړۍ نه یوازې چې په ده څه وایي بلکې په سیمه کې رواج لاره خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي ښې پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کوو او ډېر څه بالي له خدای ډارېدو یا به شرمېدو هغو بیا نه کوو.
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادیي چې پلار ته ما بابیړۍ کوي
خو اوس خو نو وخت وتلی دی. اوس خو نو اولادونه دي سره په اول کې ډېر دغه فشار وپي د خواش او خسر له خوا دغه فشار وپي مقصد د ما د ورونو له خوا په خود د ما له خوا چې ورور موږ یې در به دره کړو دا اوس دوستي و که دښمني و.
ډېری روڼاندې په ټولنه کې د بابیړۍ په څېر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړۍ کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړۍ هغه دوستي داسې یو حالت ته رارسولی سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړۍ په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک دا ولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړۍ وکړو او ته بابیړۍ ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړۍ واخیست.
بابیړۍ څه شی دی؟ احسان الله احسان وایي بابیړۍ له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کېږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کېږي.
بابیړای خو یو لهغه ناول دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج ول پخوانه سی بابیړای معمولا یو هغه اضافه بار سی له مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خو دی او دا بل عامل دی کې د سی هغه کورنۍ سی دی دوی باید دوستی په ډیره طریقه باندې کلونو کلونو په مختل لولای یو خه دوستی پات سوی وای اغه دوستی به خوند کوله.
د بابیړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نورو سیمو کې هم رواج لري چې اوس مخ په ورکه دودای. خو ډیرای کسان دا غشتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی پرنګټول غلط دودونه پای ومومي ډیرای ځوانان به